سلامونه ستړي مشه نن سې شنبه ده د 1404 کال د مرغومي جدي دیر شمه د 2018 کال د جنوري شلمه زه سفي ولستان اگزامو د ازادي رادیو د غسارانی خبري مجلې ته خراغ لاست وایم. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د کابل د چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د یو چنای وګړي په ګډون لکتر لګو کسان وژل شوي او له لاسو زیات ټپیان شوي دي. چاودنه پرون مازیګر شاوخوا درې نیمې بجې د کابل په شهر نو سیمه کې په یو هوټل کې شوې ده. جزئیات وروسته د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوریدل شي. یو افغان میرمن زرخا یفتلی د زاید د انساني او خوات جایزه وګټله. د جایزو دغه سازمان پر رسمي پاڼه کې د خبرې شوې اعلامیې له مخې د 2018 کال د انساني ورورګلوي او خوات لپاره د زاید جایزې ګټونکي د دوشنبه په ورځ اعلان شوې. په اعلامیه کې ویل شوي زرخا یفتلی چې یو زړوره او ژمنه ښځه ده، د ښځو او ماشومانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنې په افغانستان او له هغه ورهاخوا تر یو لکو زیاتو کسانو ته د تعلیمي زمینې او رواني ټولنیز ملاتړ د چمتو کولو له امله ستایل شوې ده. زرخا یفتلی ویلي د 2018 کال د ګټونکو په توګه د هغې انتخاب د افغان میرمنو لپاره قوي او معنا لرونکی پیغام لري. د انساني قوت لپاره د زاید جایزه یو نړیواله جایزه ده چې د شیخ زاید بن سلطان آل نهیان په نوم نومول شوې او هغو اشخاصو یا ادارو ته ورکول کیږي چې د سولې، ګډ ژوند، د انسانانو ترمنځ د ورورګلوۍ، د مذهبونو د خبرو اترو او د انساني وقار لپاره غوره ونډه اخیستې وي. جاپان اعلان وکړ له افغانستان سره 9.5 میلیون ډالر نوې مرسته کوي. دا خبره په کابل کې د جاپان سفیر کینیچی ماساموتو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر مولوي عبدالکبیر سره د کتنې په مهال کړې. طالبان تر کنټرول لاندې باختر آژانس د جاپان د سفیر له قوله راپور وکړی چې ویلي دي دا مرسته د افغانستان له خلکو سره د جاپان د مرستو د لړۍ یوه برخه ده. په همدې حال کې ایټالیا هم له افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو چې څه کم 3 میلیون ډالر کېږي نوې مرسته اعلان کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبه پر ورځ خپله ایکس پاڼه کې له ایټالیا څخه د افغانستان له بشري صندوق سره د دې مرستې له امله مننه کړې ده. د دغه بنسټ په خبره د دې صندوق دوامداره ملاتړ د بیړنیو حالاتو په وړاندې د غبرګون او د هغو کسانو د ساتنې توان پیاوړی کوي چې له تر ټولو زیات له خطر سره مخ دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویسټ انډیز په وړاندې لومړی شل اوریزه لوبه وګټله. دا لوبه بیګا په دوبۍ کې وشوه. افغان لوبډلې د ویسټ انډیز لپاره د 102 منډو هدف ورکړی و. ویسټ انډیز په شلو اوورونو کې 103 منډې وکړای شوې. افغانستان لوبه د 88 منډو په توپیر وګټله او د ویسټ انډیز په وړاندې د 3 لوبو دا سریز یې په یوې بریا سره پیل کړ. اخوا تمه ده سبا د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې له تانزانیا سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. په دې توګه دا مهال د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم د نړیوال جام د ډی ګروپ په جدول کې په لومړي مقام کې ده. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب پیل شوی. د افغانستان، ویسټ انډیز، جنوبي افریقا او تانزانیا ټیمونه په ډی ګروپ کې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو اړوند لوستلی شئ. په کابل کې پرون په 14 کې د چینایانو په یو هوټل کې یو چینایي وګړی او شپږ افغانان وژل شوي دي. داعش د غبرېت مسولیت منلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګېدو په پیښه کې افغان سوداګرو ته ګڼ تاوان نه وکړي. دا همورې چې د سوریې ولسمشر احمد شره د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټلیفوني تماس کې د سوریې د دولت چوکاټ کې د کوردانو د خلکو د حقونو د تضمین او ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته په کابل کې پرون په 14 کې چې د چینایانو په یو هوټل کې وشوه د یو چینایي وګړي په شمول لکتر لګه او کسان وژل شوی او لاسو زیات نور ټپیان دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه چې لدی مخ یم په کابل کې پر چینایانو د خونړي برید مسولیت اخیسته د دغه برید مسولیت منلې ده. په عین حال کې په کابل کې د چین سفارت په یو خبر پاڼه کې له چینایي وګړو غوښتي چې افغانستان ته سفر کولو ډډه وکړي. جوزیات د نوریاس نوری په دغه ریپورت کې
په کابل کې پرون دوشنبه په یو هوټل کې په 14 کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه واخیست دی و چینایي وګړي په ګډون لکتر لګه و کسان وژل شول او لاسو زیات ټپیان شول. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې چاودنه پرون مازیګر شاوخوا درې نیمې بجې د کابل په شهر نه او سیمه کې په یو هوټل کې وشوه. د طالبانو د کابل د امنیې قمندانې ویان خالد زلدران په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې چاودنه د چینایانو د هوټل د رستورانت په پخلنځي کې شوې چې د ایوب په نوم یو مسلمان چینایی او شپږ تنه نور افغانان پکې ووژل شول. په پیښه کې د هغه په وینا یو شمېر نور کسان ټپیان شوي خو دقیق شمېر یې ونه ښود. چاودنه د شهر نو په ګل فروشي کوڅه کې د چینایانو په هوټل کې شوې. ښاغلي زدران وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې چې دا څه ډول چاودنه وه، خو پرون د چاودنې لږ وروسته د طالبانو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا پیښه د ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې وي. په کابل کې د بشر پالنې ایمرجنسي روغتون چې ایټالیا یې چارې سنبالوي مشر دیجان اپانیک په یوه اعلامیه کې وویل چې یوازې د دوی روغتون ته د چاودنې له ځایه شل کسان لیږدول شوي چې اووی روغتون ته په لاره یا له هغې مخکې مړه شوي وو. هغه زیاته کړه چې په دیارلسو ټپیانو کې چې د ځینو وضعیت خطرناک دی، څلور ښځې او یو ماشوم شامل دی. د رویټرز د راپور له مخې بیګانه وخته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغې چاودنې مسؤلیت واخیست. هغې ډلې چې له دې مخکې هم په کابل کې د 2022 کال د ډسمبر میاشتې په 12مه د چینایانو د هستوګنې پر یوه هوټل د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و. داعش هغه ډله ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. په کابل کې د چین سفارت له دغې چاودنې وروسته یوه خبرتیا خپره کړه او یو ځل بیا له چینایي وګړو وغوښتل چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. دا خبرتیا وروسته له هغې خپره شوه چې د چین د سینهوا خبري اژانس په دې پیښه کې د دوو چینایي وګړو د سخت ټپي کېدو راپور ورکړ او وویل چې هغوی روغتون ته لیږدول شوي دي. د چین د سفارت په خبرتیا کې ویل شوي چې په افغانستان کې اوسنی امنیتي وضعیت لا هم پیچلی او جدي دی. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتي ډول افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. سفارت همدارنګه هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته چې دا مهال په افغانستان کې میشتې سپارښتنه کړې چې د افغانستان قوانین او مقررات مراعات کړي، د ځایي مذهبي دودونو درناوی وکړي، د امنیتي وضعیت له نږدې څارنه وکړي او د خپل خوندیتوب پوهاوی زیات کړي. همدارنګه هغوی ته سپارښتنه شوې چې په خپلو استوګنځایونو او د تګ راتګ پر مهال امنیتي تدابیر زیات کړي او له ګڼه ګوڼې ډک ځایونو لکه رستورانتونو، مذهبي ځایونو، لویو سوداګریزو مرکزونو او بازارونو څخه ډډه وکړي. په کابل کې د چین سفارت په دې ښار کې له چاودنې وروسته چینایي وګړو ته خبرداری داسې مهال ورکوي چې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د چین سفارت د افغانستان او تاجکستان پر پوله د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو له پیښې وروسته په هغه هېواد کې خپلو وګړو ته نن دوشنبه ورته خبرداری ورکړ. په دغه خبرداری کې چې په دوشنبه کې د چین سفارت د دوشنبه پر ورځ خبر کړی ویل شوی چې د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. د تاجکستان امنیتي چارواکو وویل چې د یکشنبه په ماښام څلور وسلوال د افغانستان د بدخشان ولایت څخه په غیر قانوني ډول د تاجکستان د ختلان سیمې ته داخل شوي چې له تسلیمېدو یې ډډه کوله او د تاجکستان له سرحدي ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شول. سفارت له چینایي شرکتونو او وګړو غوښتي چې په سرحدي سیمو کې د سیمې امنیتي وضعیت له نږدې وڅاري، د خطرونو د مخنیوي پوهاوی د زیات، امنیتي تدابیر د نور هم پیاوړي کړي او ژر تر ژره دې په منظم ډول له سرحدي سیمې ووځي. همدارنګه چینایي وګړو ته سپارښتنه شوې چې د تاجکستان او افغانستان سرحدي سیمې ته له سفر څخه ډډه وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د نومبر په 26مه افغانستان پولې ته څیرمه د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سرحدي ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې درې چینایي وګړي ووژل شول او یو بل ټپي شو. وروسته د نومبر په 10مه په همدې سیمه کې یو بل وسلوال برید وشو چې پکې چینایي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. چین چې په تاجکستان او افغانستان دواړو کې د خپلو اتباعو امنیت ته اندېښمن دلی، دې مخکې په تېره د تاجکستان او افغانستان پر پوله پر چینایانو د تیر کال په وروستیو کې له خونړي برید وروسته د دواړو هیوادونو له چارواکو غوښتي وو چې د چینایي وګړو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي فو ګونګ د لیندۍ د میاشتې په 10مه د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقات وکړي. هغه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې دغه راز پر طالبانو غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت ټینګ کړي او هم د په افغانستان کې ترهګرې ډلې لکه داعش، د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او تحریک طالبان پاکستان ډلې وځپي.
ما
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړو خنوایي د پاکستان په کراچي بندر کې د ورلګیدو په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانټینرونه سوځیدلې دي. د دې خونی مسؤل خان جان الکوزی ازادي رورټو ویل د افغانستان د سوداګریز اتشه په مشرۍ یو پلاوی اوسمال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوختو زیانو دقیق رقم راټولوي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړو خونه د پاکستان په کراچي بندر کې د ورلګیدنې لامل افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوختیو خبر ورکوي. د دې خونی مسؤل خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د لومړنۍ معلوماتو لمخې د افغان سوداګرو لګ تر لګه اته کانټینر مال سوځیدلې، خو په وینا یې د اوختي زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شي په مشرۍ او پلاوي سیمې ته رسیدلې ده.
څوب سره د کراچي بندر کې دوه ورځې مخکې یو ورلګیدنه وشوه چې په دې کې تقریبا د معلوماتو لمخې نه تر دېرش کانټینر پورې شوې ده. بدی کې قوت کانټینر افغانان هم شته دي، ما د دې د خطر څومره خساره رسیدلې د ټول مالونو مسره شوې دي. کڅنګ ته د لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی، هغه بررسی کوي. تجارتي اتشه هم په کراچۍ کې التزی او د ګوري د لجدینه
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړنی معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او کو وضعیت هم داسې دوام وکړي پر راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په د ډیورن کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي، مالکان یې کولی شي چې بیرته یې صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل
بری کانټینر کې سوځېدلي دي، درمالو کانټینرونه په ځان د سوځېدلي دي، برقي سامان آلاتو کانټینرونه په ځان باندې شوی دي، د افغانستان تجارت خورا ځان شوی دي په دې کې، او زه په خپل هم ته کې ډیر زیات ځانمنې ما کانټینرونه په کې ولاړ دي. تقریبا چې خپل د مخې $15 په جواز ما خپل ځان ځانلې دي او ځان شوی دي.
لدی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14مه رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځېدلی. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال سانګي خبریال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمیر کې اته کانټینر د افغان سوداګرو دي، خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمیر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې د دغه سوداګرو لزګونه کانټینرونه سوځېدلي. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستاني رسنیو دغه هیواد یو شمیر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اورلګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې $1 میلیارد په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي، چې لامل یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیری د خرابېدو او لمنځه تللو لګواخ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شوي ستونزو په اړه په دوها، استنبول او ریاض کې ناستې هم وشوي، خو په ښکاره یې ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په یو پیغام کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. یو شمیر افغان کډوال هم وایي د دوی خپلوان د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري استلو په موخه آجی کیمپ ته استول شوي دي.
مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال د وایي تازه ځینې خپلوان د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوي او د ریپورت کم ته انتقال شوي. هغې دوشنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول سیکټر کې اوسیږي او داسې مهال چې هغوی یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولی دي.
مور په روغتون کې بستر و، پولیس وی یو زوی او درې ځوانې لونی ونیولې او حاجی کمپ ته یې یوړې. یوه لورې له مور سره پاتې سوه. زموږ حالت ډېر خراب و. راته یې زنګ ووهه او ویې ویل څه وکړم، که پیسې غواړې زه یې ورکوم، خو چې زما زوی او لونې خوسي کړي. ډېره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه سي خو لا خراب شو.
یو بل افغان مېرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسېږي وایي چې په وروستیو کې دوه ځله د پولیسو له لوري نیول شوی. د ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډېر خراب دی. یو ځلې ونیولم خو وتښتېدم. بل ځلې بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم، بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او ان د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو ځورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوي. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبور سي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او ځورونو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسیون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینی اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور لمخې د جنوري له 13 پورې 1126 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې به له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلې او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ راډیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د سوریې د ولسمشری معنی اعلان کړی چې د غیواد ولسمشر احمد شرا او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دوشنبه پر ورځ د جدي په 9 د ټلیفون له لارې د کوردانو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ټلیفوني تماس وروسته له هغه شوی چې د دمشق له کورد ځواکونو سره یوې هوکړې ته ورسید چې اوربند پکې شامل دی. احمد شرا د کوردانو په مشرۍ د سوریې د دموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدي سره په کتنه کې هم د دې هوکړې په اړه خبرې کړي. دغه وکړه د سوریې د حکومتي جوړښت په چوکاټ کې د کوردانو د ادارې د ملغم کېدو موضوع رانغاړي، خو یوې کورد سرچینې چې د خبرو اترو له جزئیاتو سره خبره ده فرانس پریس ته ویلي د مذاکراتو فضا مثبته نه وه. دغه کورد سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د دوشنبه د ورځې د شارع او عبدي ترمنځ د خبرو په اړه وویل چې اختلافات د هوکړې د مواردو د پلي کېدو د میکانیزم پر سر دي. د سوریې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي د احمد شرا او ډونالډ ټرمپ په ټلیفوني تماس کې د سوریې د دولت په چوکاټ کې د کوردانو د خلکو د حقونو د تضمین او ساتنې پر اړتیا ټینګار شوی دی. دواړو لورو همدارنګه د سوریې د خاورې د یووالي او خپلواکۍ د ساتلو پر اهمیت ټینګار کړی او د داعش ډلې پر ضد د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د اوربند له اعلان سره سره د دوشنبه په ماښام د رقه په ښار کې د لنډې مودې لپاره نښتې وشوې او د فرانس پریس خبریال ویلي د سختو بمباریو غږونه اورېدلي دي. ورسته د سوریې د دفاع وزارت یو سرچینې فرانس پرسته پراته لدی چې نور جزئیات ورکړي ویلي نخته درېدلې دي. د کوردانو او د سوریې د حکومتي ځواکونو ترمنځ نخته امنیتي اندېښنې زیاتې کړي او هغه د دې سبب شوی چې ملکی وګړي لخپل سیمو بيزای شي. یوش می روانان وای هغه کسان چې یو ځلې فرضی اجدا کړي او بیا یې هوډ لري ک خپل د سفر لګښتونه اړمنو سره مرسته تزانګړي کړي د سره بد زینو به وزلو ژوند خشي. زین دینی عالمان هم پام دی نظر دی خو یوش می دام وای چې د فرضی حج د بیا ادا کول په وړاندې هیڅ خند نشته. د طالبانو د حکومت درشاد حج او اوقاف وزارت د 415 کال لپاره د حج د متقاضیانو د نوملیکنې د بهیر د پایل په اعلان له خلکو چې یو ځلې فرضی اجدا کړي غوښتي بیا نوملیکنه و نه کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې افغانستان کې پراخ اقتصادي ستونزو بې وسلې او بیکاری ته پام هغه خلک چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وي او بیا یې هوټل لري ک د خپل سفر لګښتونو اړوند سره مرستې ته ځانګړي کړي د سره به د ځینو بې وسلو ژوند خسي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي حبیب رحمان ازادي رادیو ته وویل
کسی که توانایی رفت آمد داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است.
صبح چیز تک را تک توان نیلری پا جوان که یوزل پره حج فرض دی تا دوائی ادریز علا حج ادا کولو پرزای وارداده چه خلکو تا دی منبرون و پوهو او با خبر اشخاصو للاری معلومات ورکلوشی چه دی کار تا زنگری شوی پیسی بی وزل او بی وزل خلکو سر مرسته وکلی چه لاسنوی وشی.
یو بل افغان عبداللطیف هموار تا نظر لری
خصوصا در منطقه ما در سمنگان نیتواجی سایبایی هم داریم که 9-3 دفعه و 4 دفعه هم ثبت نام کردن.
پا زنگری تو گزمک پسیما سمنگان که مبتاسی حجیان هم لرو چه سلور سلی نملی کنه کرده قرکشی شوی او حج تطللی زینی آن 15 زلط للی در سیاله بنای غورا کرده در دیل پارا چه افغانستان لیکتصادی بلاو متزلزل حالت کرده او بیوزلی او بیکاری خپل اوج ترسی دلی او کسان چه واقعا حج پری فرض شوی یو زل اولاد شی هیت ستون زنه لری موگ در دوی در تک مخالف نیو خو کده بیا بیا تک پیسی بیوزلو یا تولگرد و پروژو سرم رست و دیر بگتا ودوی
در پا دست حال که در چه پا افغانستان که در چوار لس و پینزم مریز کال حج متقاضیان لپارا در نملیکن بحیر تجدی پا چلیریستم پیل سوای او در دلوی تر چلوره می پوری با دوام مکری. در طالبان حکومت ارشاد حج او قف و وزارت پیو تازه بیان که ویلی ها کسانو چی یو زلی فرضی حج ادا کردی د نفلی حج د ترسره کول لپاره فرصت ورته نسته او ورڅخه غوښتي چې د ګډون او بیا نوملیکنې څخه ډډه وکړي تر څو نورو ته فرصت برابر سي. خو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې د راتلونکي کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره به له افغانستان نه څومره کسان سعودي عربستان ته ولېږدول سي. ساکال له افغانستان نه 10,000 کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. حاجي عبدالغفار چې ساکال له کابل څخه د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره تللی وو وایي په مقرر ډول حج ته تلل د شخصي وړتیا او دیني احساس له مخې دی. د زیاته چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره د ده پر سفر له 2,00,000 څخه ډیر لګښت راغلی و.
کسی که ما پار سال لفته باشه دیگه امسال آخر رفتن هم نداریم چرا که په هجوم و بیروبار تقاضای مردم هم زیاد است.
څوک چې تیر کال تللی وي سه کال ته تک اجازه نه لري ځکه چې ګڼه ګوڼې او تقاضا زیاته ده. هر څوک غواړي فرضي حج ته ولاړ شي لومړیتوبه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې نه دی تللی. موږ لګښتونه د هر کس لپاره 2,00,000 او 2,80,000 افغانۍ وو چې بانک ته ورکړل شوی وي او هلته دولت له همدې پیسو زموږ د خوړو استوګنې او سفر لګښتونه ورکړل.
ځینې دیني عالمان هم وایي چې د هر څو ځلې ادا کولو کې هیڅ خنډ نشته او ځینې شتمن کسان د اړمنو سره د مرستې سربیره څو ځله حج هم کوي. د دې ډلې استاد فضل من الله ممتاز ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له نظره حج په ژوند کې یوازې یو ځل فرض دی او بیا بیا ادا کول مستحب ګڼل کیږي.
کسایی که یک بار فریضی حج ادا کردن معنی نمیشه که چا چی یو ځل حج ادا کړی وي د بیا ځل حج کولو پر وړاندې خنډ نشته چې توانی ولري بیا حج یا عمره کولی شي. له فقهي نظر کومه رایه شته نو کوم حدیث او نه هم د صحابه کرامو څخه کوم ثبوت شي دا به راغلي وي چې په ټولنه کې فقر وي خلک باید حج ته ولاړ نشي. ډېری هغه کسان چې حج ته ځي متقی او خیر غوښتونکي خلک دي دوی حج ته هم ځي او له خلکو سره مرسته او بېوزلو ته رسیدنه هم کوي.
خو ځینې نور دیني عالمان په دې باور دي چې په داسې شرایطو کې چې په ټولنه کې پراخه بېوزلي موجوده ده د یو ځل فرضي حج ادا کولو وروسته غوړه ده چې د څو ځله حج ادا کولو پر ځای اړمنو سره مرسته وسی. دیني عالم او د مسلمانانو عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین ازادي رادیو ته وویل
ادای حج یکی از فرایض دینی هست، یعنی حج رکن پنجم اسلام است. حج ادا کول له دینی فریضو څخه دی او حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی او فزیکی توان ولري باید حج وکړي. خو هغه کسانو چې یو ځل حج کړی وي، کچیرې په ټولنه کې یو غریب اړمن یا یتیم وي، نو غوره ده چې له یو ځل فرضي حج ادا کول وروسته له غریبو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
مخکې له دې طالبان د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده په یو فرمان کې ویلي و چې په ځینو سیمو کې د فرضي حج او عمره وروسته خلکو ته د لوی محفلونو جوړول او د سترو ډالۍ ورکول دود سوي دي. هغه څه چې له مذهبي پلوه اړین نه دي او د لوړو لګښتونو د ځینو خلکو د فرضي حج او عمره د ترسره کولو مخه نیولې یا یې ځنډولې ده. نوموړي په دې فرمان کې چې لس میاشتې مخکې د طالبانو حکومت اړوند په الاماره ویبپاڼه کې خپور شوی و، لارښوونه کړې چې له دې غیر ضروري لګښتونو او ناسمو دودونو له دوام ډډه وسي. یو شمېر افغانان داسې مهال د اړمنو خلکو سره د ملاتړ او لارو چارو په اړه یې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې روان کال به په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان به سږ کال هم د نړۍ له لویو بشري ناورینونو یو تجربه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
ستاسو ل پیغامونو
له خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکو یم، او رسنه شو کډوالو ته پیغام داده چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه چې داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نه بالا د هوا سره مخ شي، نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا دې دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي. څه امکانات چې کیږي په دې سره دې ځانونه وساتي.
مونږ خو فلال کابل کې یو، نو موږ راغلم دا اوس تقریبا یو میاشت کېږي فلال دوستانو سره یو، نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا را باندې وایي مالکان چې دي دغه گزاره نه کوي. مخامخ یو په شابیا بیل به در سره ویني، بیل کرایه بیل حساب کتاب او بل دوه خبر دغه شه د خلک د دې چې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه خو خپل واسه راغلی خپل واسه سی او سړی په نظر نظر ته ګوري ماجر درته وایو د خبرې دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي د خبرې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د موږ زړه پکتکوالت نه پاره کې ما چې زمیره روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاست د غوته د لرګو کاخته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دي. حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورسې هوا ویډیو سړی ته یو مشکلات موجود دي.
منداش په روه میاشت کې رچې پاکستان افغانستان ته ماجر راغلی هیڅ کومه کویڅ دغه د حکومت خواته نه راڅ کېږي کته د مرځ پور کې نه یو کار ته یو شی نه ستدل د شپه رو میاشت کېږي اوس په ګوچ وړار یم نه مې ولس ځان را نږدې کې نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته د مرځ ترې ځای ورسوي.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولي دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.